السلام علیکم په افغانستان کې د مسخین دوه بجې دی روانه خبرونه ز ناجیه صفای د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم چې د تخنیک برخه عبید الله عبید پر مخوري په دې خبرونه کې اورایشه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. نور کورنی او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له قسیم سلمل څخه واورو.
لومړی هم څو مهم سرټکی. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د رای د تفتیش او ابطال بهیر بشپړ سي. وسله والو مخالفینو په فرا کې یوولس کارکوونکي په ډزو وژلي، او په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د ایران ولسمشر پر دغه هیواد د لویدیځ نوي بندیزونه وغندل. پوره خبرونه واورئ. لومړی هم د افغانستان مربوط کورنی خبرونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د جمهوری ریاست انتخاباتو د رای د تفتیش او ابطال بهیر بشپړ سي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور نن خبریالانو ته په خبرو کې که څه هم د کمیونټي یادونه ونه کړه، خو په وینا یې ښایي تر راتلونکو پنځو یا شپږو ورځو پورې به د انتخاباتو نتیجه څرګنده سي.
فقط از مردم افغانستان
دی وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خلکو څخه فقط څو ورځې غواړي. دا ورځې به هیڅکله ونه یو میاشتو ته ونه غځېږي. دا د کمیسیون ژمنه ده چې دا بهیر به ژر پای ته ورسوي، او هیله من یو چې له پنځو شپږو ورځو نه زیات وخت ونه نیسي. نوموړي ویل چې تر اوسه د جمهوری ریاست انتخاباتو د رایو 1,444 صندوقونه تفتیش شوي، چې دا د ټولو رایو څخه باندې 80% جوړوي. اخو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د دوو غونډو د باطل سوي محلونو په ارتباط د ثبت سوي شکایتونو په اړه به سبا خپل پریکړه اعلان کړي. د رای د ابطال په دوهم علني غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا 15 یا محلونو باطل اعلان شول. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند نادر موسنی نن خبره اعلان تویل چې دغه باطل سوي محلونو په اړه د تحول او تداوم ټیم لخوا 15 شکایتونه ثبت سوي دي. په فرا کې د ایران سرحد ته نږدې د وسلوالو مخالفینو په یو کمین کې یوولس کارکوونکي وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د فرا د پشتکو ولسوال عبدالرحیم حیدری ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا شل تنه کارکوونکي نن سهار په دغه ولسوالۍ کې د کار په لور روان و چې په لاره کې د وسلوالو لخوا ورباندې ډزې وسوې. ښاغلی حیدری ویل چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د کابل پانتون لسکونه محصلینو نن د لوړ زده کړو وزارت دغه پریکړې پر ضد مظاهره وکړه چې لمخې یو شمېر محصلین د کابل پانتون څخه د ولایتونو پانتونونو ته تبدیل سوي. د پریکړه په دې پسې وسوه چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د کابل پانتون د محصلینو ترمنځ شخړه کې یو شمېر محصلین ټپیان سول. د لوړ زده کړو وزارت وروسته پریکړه وکړه چې په دغه پیښه کې ښکیل شپږ ویشت محصلین ولایتونو ته تبدیل کړي، خو دا محصلین وایي دوی د لوړ زده کړو وزارت دا پریکړه نه مني او وایي تر څو چې غوښتنه ونه منل سي خپل اعتراضونو ته به دوام ورکړي. دا هم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر دغه هیواد د لویدیځ وروستي بندیزونه وغندل. متحده ایالاتو پرند ایران په څباندې 15 کمپنیو او اشخاصو نوي بندیزونه اعلان کړل. واشنگتن پر دغه کسانو د ایران د اټومي پروګرام د پراخولو، د بندیزونو نه مراتولو او په سیمه کې له تروریزم څخه د ملاتړ په تړاو بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو په لیست کې شپږ ایراني بانکونه، هوایي شرکتونه او تحقیقاتي انسټیټیوټونه شامل دي. فارس نیمه دولتي اژانس وایي روحانی دغه بندیزونه په ایران ظلم او تیری بللی دی او پر وړاندې د مقابلې غږ کړی. لویدیځ پر ایران شک لري چې د ملکي پروګرام ترڅنګ په پټه اټومي وسلې جوړوي، خو تهران دا موضوع ردوي. د پاکستان پوځ د صدر اعظم نواز شریف هغه بیان رد کړ چې وایي حکومت له پوځ څخه د هیواد په سیاسي بحران کې د منځګړیتوب غوښتنه نه ده کړې. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر وایي حکومت د نواز شریف په کور کې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نو غوښتل چې د رواني ستونزې په حل کې ونډه واخلي. نواز شریف پرون پارلمان ته ویل هغه راپورونه غلط دي چې وایي حکومت له پوځ نه غوښتي چې په رواني لانجې کې منځګړیتوب وکړي. نواز شریف د پارلمان وکیلانو ته ویل نه ده او نه هم پوځ د منځګړیتوب خبره کړې ده. دینی عالم طاهر القادری او مخالف سیاستوال عمران خان د اگست له 15 رئیس په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد مظاهره او لاریونونه تنظیم کړي دي. دغه دوه مشرانو د پنځشنبه پر ورځ ویل له پوځ سره خبرو ته چمتو دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د اسلامي دولت له وسلوالو سره چې په عراق او سوریه کې پراخې سیمې نیولې د نړیوال ائتلاف ته جوړېدو غوښتنه کړې. د نیویارک ټایمز په مطلب کې راغلی چې ښاغلی کیری د په وینا د دغې ډلې د وژونکي اجنډا پر وړاندې د نړۍ د هیوادونو د ممکنه ستر ائتلاف د جوړېدو غوښتنه کړې. کیری د څرګندونې په ویلز کې د ناټو د غړي هیوادونو د راتلونکي غونډې په درشل کې کوي. نوموړي ویل چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل به د یادې غونډې په څنډه کې پر همدې مسله د ممکنه مرستو غوښتنه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې دی لا هم له آی ایس یا اسلامي دولت په وړاندې مبارزې لپاره پر یو بشپړ پلان کار کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي د یو د دفاع وزیر چک هیګل به د ویلز تر سرمشري وروسته منځني ختیځ ته ولاړ سي څو له هغه هیوادونو ملاتړ څرګند کړي چې د دغې ډلې له مستقیم ګواښ سره مخامخ دي. د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي او د اوکراین د کرکیچ پر سر پر روسیه باندې د نور بندیزونو د لګولو مسله څېړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د غونډه وروسته تر دې کېږي چې ناټو ویل روسیه تر زرو ډیر پوځیان او درنې وسلې اوکراین ته استولې دي. روسیه دا تورونه رد کړي دي چې په اوکراین کې مداخله کړي. پرون د اروپای ټولنې د بهرنی چارو یو شمېر وزیرانو پر روسیه د نور بندیزونو د لګولو ژغ هم وکړ. په اوکراین کې د مداخلې له امله پر روسیه مخکې هم بندیزونه لګول سوي دي. اروپای ټولنې او امریکا په وړي کې پر یو شمېر روسانو او روسي کمپنیو بندیزونه لګولي وه. او وروستۍ خبر دا چې په نیکاراګوا کې هغه یولس کارکوونکي ژغورل سوي چې د سرو زرو په یو کان کې بند پاتې سوي وه. د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر امرستیال کارلوس نجار وای د دغه کارکونکو روغتي وضعیت اوس ښه دی. ژغورونکي ډلې هڅه کوي چې په دغه کان کې بند ډیر لسنور کارکونکي هم وژغوري. دغه کارکونکي د نیکاراګوا په شمال کې د الکومال په نامه د سرو زرو په کان کې هغه وخت بند پاتې سول چې په دغه سیمه کې مځکه وشویدله. دا تر دې دمه خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.90 په ټول افغانستان کې اورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي.
از مردم افغانستان
موږ د افغانستان له خلکو سو محدود ورسې غواړو تر څو د رایو د تفتیش بهیر پای ته ورسو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د دوو غونډو د باطل شوو محلونو په ارتباط د 26 شکایتونو په اړه به سبا ته خپل پریکړه اعلان کړي.
فردا
سبا ورځ به په علني ډول شکایتونو ته رسیدګي وشي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه زنګړی پروګرام خپريږي. مهره وچ پورا پر دریو بجو تر شنا اسمان لاندې پروګرام هم لرو چې په ژوندې بڼه خپريږي.
یو ورته زمينه مساعد اسو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکو 15 یا 16 ورځو پورې به د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د رایو د تفتیش او ابطال چاري به چټک شي او د نړیوالو سارونکو په شمیر کې به هم زیاتوالی راشي. اسد الله لودین په استډیو کې د اولاد به نور جزئیات وورو.
ډېر مننه صفای سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور څو شپې وړاندې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د رایو د تفتیش او ابطال بهیر ډېر ښه پر مخ ځي او ویل چې په دې څو ورځو کې به دا بهیر نور هم ګړندای شي. ښاغلی نور ویل چې په راتلونکو څو محدودو ورځو کې به لکه څنګه چې تاسو په خپله تبصره کې هم ورته اشاره وکړه د انتخاباتو بهیر پای ته ورسیږي او نتیجه به له ټولو خلکو سره شریکه شي. ښاغلی نور په ټینګار سره ویل چې دا ژمنه به نور اونۍ او میاشتو ته نغزیږي. خدای چې د ښاغلی نور لاندې خبرې وورو.
فقط از مردم افغانستان
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خلکو فقط څو محدودی ورځې غواړي. دا څو کمی ورځې به هیڅکله اونۍ او میاشتو ته ونه غځیږي. دا د کمیسیون ژمنه ده چې دا بهیر ژر پای ته ورسوي او هیله من یو چې له 15 شپږ ورځو نه زیات وخت ونه نیسي. خاغلی نور دغه ډاډګرنه په داسې حال کې ورکړه چې په دې ورسیو کې د افغانستان ولسمشر دواړه کاندیدان او حتی بهرنی ډیپلوماتان په وار وار د غوښتنه کوي چې باید د افغانستان د انتخاباتو ټغر زر ټول شي او نتیجه یې معلومه سي. په همدې حال کې عام خلک هم د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو اندېښمن کړي او په پرله پسې غونډو او دغه شان له رسنیو سره په خبرو کې غواړي چې باید د انتخاباتو بهیر پای ته ورسیږي او نتیجه یې له خلکو سره شریکه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د رایو د تفتیش او ابطال د بهیر په اړه هم ځینې نوي جزئیات ورکړل او ویل چې تر اوسه په مجموع کې 80.8% رای تفتیش شوی چې دا په مجموع کې 3,404 صندوقونه کېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ویل چې تر اوسه د رای د تفتیش بهیر ته فقط 3,404 صندوقونه پاتې دي، چې ویل چې د 3,404 صندوقونو له تفتیش سره به د رای د تفتیش بهیر پای ته ورسیږي. نوموړي ویل چې د رای د ځانګړي تفتیش بهیر هم پر مخ روان دی او تر اوسه د ځانګړو صندوقونو له ډلې نه چې مجموعا 6,000 دي 2,399 صندوقونه تفتیش شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به یو تقویم جوړ کړي او د هغه تقویم له مخې به خلکو ته ووایي چې څه وخت دوی د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلانوي او څه وخت به نوی ولسمشر لوړه کوي او اوسنی ولسمشر حامد کرزی به واک پریږدي.
ډیره زیاته مننه لودین صاحب. اوریدونکو تاسو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکو 15 یا 16 ورځو پورې به د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د دوو غونډو د باطلو شوو محلونو په ارتباط د ثبت شویو شکایتونو په اړه به سبا ته خپله پریکړه اعلان کړي. د رایو د ابطال په دوهمه علني غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا 15 محلونه باطل اعلان شول. په دې اړه نور جزئیات د مرزي احمد صاحب په رپورټ کې اورو.
سره لدی چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم سارونکو د جمهوریت ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د رای د تفتیش او ابطال بهیر تحریم کړی، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو څېړنه به ونه درېږي. د دغه کمیسیون ویان نادر موسینی د شمې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې تر اوسه د 15 باطل شویو محلونو د رای په اړه د تحول او تداوم ټیم لخوا 15 شکایتونه ثبت شوي دي. ښاغلی موسینی وایي چې دغه محلونو رای تیره اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خو به اعتبار اعلان شوي. نوموړي وویل د انتخاباتو کمیسیون د جمعې په ورځ 9 نور محلونه باطل اعلان کړل، چې دغه محلونو په اړه د شکایتونو د ثبتولو وخت د شنبې ورځې تر وروستۍ پورې ټاکل شوی ده.
فردا جلسه علنی رسیدګي به
سبا د انتخاباتي شکایتونو د رسیدګي رسمي غونډه ده. هغه 15 مورد شکایتونه چې مخکې د 15 د رایو د محلونو د بیتباري په اړه درسي او هم هغه شکایتونه چې د نشبې ترایو د محلونو د بیتباره کېدو په اړه چې نن یې مده پای ته رسیدي، دوه شکایتونه ته رسیدګي کیږي.
دا چې به اعتبار اعلان شوی محلونه د کوم ولایتونو دي او څومره رای پکې وي، د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون په دې هکله جزئیات ورنکړل. د انتخاباتو کمیسیون لدی وړاندې هم د 2 محلونو رای باطل اعلان کړي، چې هغه محلې د تحول او تداوم ټیم لخوا په اړه 15 شکایتونه درج شول، چې له سیړنې وروسته یې 2 محلونه بیرته د اعتبار وړ وبلل شول. په عین حال کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې کمیسیون مکلف دی سود قانون له مخې شوي شکایتونو ته رسیدګي وکړي. د دې بنسټ ویان فهیم نعیمی ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو ثبتول د دوړو انتخاباتي ټیمونو حق دی.
شکایت کمیسیون د موجوده قوانینو په اساس مکلف دی چې شکایت ته رسیدګي وکړي. قانون کې داسې وضاحت داسې نه دی ویل شوی چې چیرې یو انتخاباتي ټیم شکایت وکړي او بلې ونه کړي نو د شکایت ته باید رسیدګي ونه شي. په مشخصه توګه د شکایت کمیسیون وظیفه لري چې کله شکایت کېږي د هر چا لخوا چې وي، که چېرې یو نماینده خوا وي یا د دواړو نمایندانو لخوا وي،
لدی وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو نه غوښتي وو چې له ماساقو او جدي دلیلونو پرته شکایت ونه کړي، خو د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د شکایتونو د څېړنې په برخه کې د عدالت پر ټینګولو ټینګار کوي او زیاتوي چې دقیقه څېړنه کولی شي د دې پروسې شفافیت تضمین کړي.
اوریدونکو واوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د دوو غونډو د باطل شوو محلونو په ارتباط د ثبت شویو شکایتونو په اړه به سبا ته خپله پریکړه اعلان کړي. اور چې د افغانستان د جمهوری ریاست د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي وایي چې دواړه کاندیدان به نن یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه په اختلافي مسایلو خبرې وکړي. د اشرف غنی احمدزي انتخاباتي ټیم او ویان ویلي چې د دوو خبرو نتیجو ته هیله من دي، ځکه چې د سیال ټیم غوښتنې له قانون سره سر نه لګوي. خو په همدې حال کې د عبدالله انتخاباتي ټیم ویان وایي هیله من دي چې د کاندیدانو ترمنځ خبرې به نتیجه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د حمیدی عثمان ریپورت اورو.
کته هم معلومه نه ده چې دواړه کاندیدان به په نننیو خبرو کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه کومې کلي موافقې ته ورسیږي او کنه. خو د اشرف غنی احمدزي انتخاباتي ټیم وایي دې خبرو ته خوشبینه نه دي. د تحول او تداوم د ټیم یو ویان طاهر زهیب د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرو کې هم کوم پرمختګ نه دی شوی او خبرې هم ډېرې ورو روانې دي.
قانون اساسي کشور، نظام سیاسي افغانستان را ریاستي
د هیواد اساسی قانون د افغانستان سیاسی نظام ریاستی گنی او د جمهور رئیس صلاحیتونه د اساسی قانون په متن کې تصریح شوی دی. جمهور رئیس د خپل قانوني صلاحیتونو لمخې اجرایی پوسټ جوړوي، خو نه کېږي چې رئیس جمهور چې ملت ټاکلای د اجرایی رئیس تر ریاست لاندې په کابینه کې کینی.
ریاست رئیس اجرایی در کابینه
نشیند. ویل کېږي چې د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه شپږ اختلافي مسایل موجود دي. کته هم ښاغلی زهیر ویل چې پنځه اختلافي مسایل ډیر مهم نه دي، خو تر ټولو اساسي اختلاف پر دې ده چې ویل کېږي د اجرایی پوسټ مشر دی د کابینې مشري هم په غاړه ولري. نوموړي ویل کچېرې په دې اړه دواړه کاندیدان سره سلا شي نو نور اختلافي مسایل به هم حل شي. خو ښاغلی زهیر په ورته وخت کې د خپل سیال ټیم دغه ډول غوښتنې غیر قانوني بولي او وایي همدې مسلې ته په کتو خوشبینه نه دي چې د کاندیدانو لید کاتبه کومه نتیجه ورکړي. خواخوا د عبدالله د ټیم ویان صدقه فاضل سنچارکی بیا وایي چې د دواړو ټیمونو د مشرانو ترمنځ خبرې دوام لري او ښایي چې مثبته نتیجه به ورکړي. ښاغلی سنچارکی د شپږو اختلافي مسلو په اړه وویل چې نه غواړي د دغو اختلافي ټکو د جزئیاتو په اړه رسنیو سره وغږیږي، خو د اختلافي ټکو د حل په اړه یې خوشبینی وښوده.
لیدلوری سره نږدې دي خو لږ سره توپیر لري. ډېره هیله ده چې نننۍ یا د سبا مذاکرې به ګټورې وي او یوې وروستۍ نتیجې ته به ورسیږي.
له دې وړاندې د عبدالله انتخاباتي ټیم ویلي څو چې دواړه کاندیدان په سیاسي برخه کې موافقې ته ونه رسیږي د انتخاباتو تخنیکي پروسه دوی ته د منلو نه ده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي یوازې او یوازې انتخابات راتلونکي حکومت او راتلونکي ولسمشر ته مشروعیت ورکوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو یو اصلي علت د انتخاباتو د نتیجو ځنډیدل دي، خو یو شمېر سیاسي څېړونکي بیا دا خبره نه مني. اما د امریکا پوځي چارواکي هم دا خبره کوي چې انتخاباتو د افغانستان په امنیت تاثیر کړی. د دې موضوع جزئیات د احمد تکل په دې تحلیلي راپور کې اورو.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد تیره اونۍ وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو بحران د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پر بهیر خورا ناوړه اغیز کړی. ډنفورد وویل چې د انتخاباتو د بحران اوري پر روان 2015 کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د افغان ځواکونو د بریا لپاره ډیره زیاته مهمه ده. دا امریکایي جنرال همدار زیادونه کوي چې طالبان خای پراتلون کې کال کې د خونړیو حمله لاله لري هڅه وکړي چې د افغان ځواکونو ځواک او توان و ازمی څو د نړیوالو ځواکونو د وټلو په درشل کې خپل قدرت وخی. د طالبانو د نیت او هڅو په اړه د جنرال جنفورد ارزونه خایي سموي، خو د هیواد وروستي امنیتي حالت ته په پام سره په افغانستان کې د نن عمومي تصور دادی چې طالبانو 2015 کال ته ندی کتلی او همدا اوس افغان ځواکونه مقابله ته رابللی دي. په هیواد کې د نن د همدې عمومي تصور پر بنسټ د انتخاباتو لانجې رښتیا رښتیا د نورو برخو ترڅنګ په افغانستان کې امنیتي تشهم رامنځته کړی ده. خو دا چې د افغان ځواکونو د روزنې پر بهیر به یې څومره اغېز کړی وي جلا خبره ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پر امنیتي وضعیت د انتخاباتو د روانې لانجې ناوړه اغېز تاییدوي، خو ترڅنګ یې ډاډ ورکوي چې د افغان ځواکونو د پوځي روزنې بهیر نه دی زیانمن شوی.
سیاسی تشنج لکه د هیواد په نور اقتصادي اجتماعي او په نورو برخو باندې تاثیر لري، همداسې په نظامی برخه باندې هم تاثیر لري. تاسو سکل په اوړي کې ګوري چې مخالفینو د نورو کالو په پرتلا باندې سکل دوی ډیر تشدد ته مخه کړې ده. یو علت هم دا ده چې په افغانستان کې سیاسي ثبات اوس د یو ننګونې سره مخ دی. دا واقعیت دی چې مخالفینو د دې نه ګټه پورته کړې ده. وسلوال پوځ دی ټولو مسلو ته متوجه دی، په خپل غښتلتیا باندې کار کوي، په ښوونه روزنه باندې کار کوي.
د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی په دې باور دی چې د هیواد روانه بی امنیتی له انتخاباتو سره هیڅ راز اړیکې نه لري. ښاغلی کټوازی بهرنیانو ته چې د افغان ځواکونو د روزنې پر پروګرام یې سلګونه میلیونه ډالر لګولي ګوته نیسي او وایي چې نړیواله ټولنه باید د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
ما په نظر باندې خاص انتخابات سره دغه چاره نه لري. هغه خو هلته په پټاتو جزستانو کې د هغو روزنه کېږي، هغه له انتخاباتو سره ساړه لري. خو دوی چې هغه کومې وعدې کړي دي که چېرته په خپلو وعدو باندې دوی ودرېږي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلو د لوجستیکي وسایطو د دغو شیانو مرستې وي، هغه مرستې که دوی سم ډول باندې افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړي، زما په نظر باندې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې توان لري چې د خپلې خاورې استقلال
د افغانستان له خپلواکۍ څخه دفاع وکړي. د طالبانو وروستیو ډلیزو حملو یو شمیر افغانان اندېښمن کړي او ویره یې ورته پیدا کړې چې وسلوال مخالفین ښایي پراخې سیمې په ولکه کې لري چې د چریکي جګړو پر ځای جبهي جګړو ته مخه کړي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه د افغان پوځ پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل په دې نظر دی چې وسلوال طالبان اصلا د دومره پراخو حملو توان نه لري. ښاغلی امرخیل وایي چې پاکستان غواړي د دې حملو په وسیله د افغان ځواکونو زور وازمي.
زه د وسلوالو طالبانو خبره دومره دغه نه ګڼم لکه د پاکستان چې جدي ګڼم. پاکستان غواړي چې د موږ قوت وازمي. پاکستان غواړي چې د موږ د اردو هغه اتحاد او اتفاق او هغه د وطن دوستي او د جګړې د اساساتو ټولې خبرې هغه وازمي. دا خلک پاکستان را لیږي په 14 ولایتو کې نن جګړه روانه ده. همدغه د توان او د قدرت ازمیښت شروع ده.
د سګنۍ روژې له پیل سره چې د اوړي د موسم پیل هم و، طالبانو لومړی په هلمند کې پراخې حملې پیل کړې او د اختر په ورځو کې دا حملې ننګرهار ته وغځولې. دا جګړې درنې وې. هر ورځ د لسګونو کسانو د مړینې خبرونه خپرېدل. د راپورونو له مخې په دې جګړو کې وسلوالو طالبانو ته خورا زیاته مرګ ژوبله واوښته. د دفاع وزارت ویاند جنرال وزیری وایي افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ته په دې جګړو کې سخته ماتې ورکړه.
هغه ارزوګانې چې دښمن درلودلې چې کوم ولایت ته سقوط ورکي یا شهراو ته سقوط ورکي، دا د دوی ارمان وو. د نیکه مرغه هغې هدف ته دوی ونه رسېدل. سږ کال تاسو ولیدل چې په ټولو ځایو کې دو ماته وخوړه، په سنګین کې، په اساره کې، په ازره کې، په غزنی کې، په کندهار کې، روزګان، زابل، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دوی د سختې ماتې سره مخ شوه.
په سګنیو جګړو کې نه یوازې لسګونه وسلوال طالبان ووژل شول، بلکې ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته او د جګړه ځپلو سیمو ګڼ شمیر اوسیدونکي د خپلو مینو پریښودو ته اړوتل. د افغان امنیتي ځواکونو تلفات هم کم نه و. د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې علتونه روښانه دي. د افغانستان پوځي چارواکي دا خبره نه پټوي چې دوی د وسلو او تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ دي. لبلې خوا د پوځي عملیاتو پر مهال د هوایي ځواک کمی د افغان ځواکونو یوه لویه نیمګړتیا ده چې وسلوالو مخالفینو ته یې په کلیو او بانډو کې په ګڼ شمیر د تګ راتګ او پاتې کېدو زړه ورکړی. د افغان پوځ پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې وسلوال طالبان په خلکو کې ځای نه لري، خو د حکومت او نړیوالو ځواکونو په مدیریت کې له نیمګړتیاو ګټه اخلي.
افغانستان کې کټول خلک موټه کې نه طالب څو غواړي او نه هغه پاکستانیان څو غواړي چې د ډلو چپلو شاته ولاړ دي. دا هیڅوک هم نه غواړي. بې تفاوتي د دغه دولت دغه حالاتو په مقابل کې وسلوال فوج هم بې تفاوته کړی. مدیریت ضعیف ده. د دې مدیریت د ضعف په مقابل کې طالبان استفاده کړې ده. خپل دانفور چې دا خبره کوي دوی خپل بې تفاوته شوي. همدا خپل امریکایان هم چې تعلیم تربیه دوی په غاړه ده دوی هم بې تفاوته شوي.
د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازای د جنرال ډنفورد دا وینا چې وای طالبان به په راتلونکي 2015 کال کې له افغان ځواکونو سره د زور ازموینې هڅه وکړي ردوي. ښاغلی کټوازای په دې باور دی چې طالبانو دا هڅه لا د مخه سک کال کړې ده خو بریالي شوي نه دي.
هر کال اورم د دغول ورپړو چارواکو له خولې د ناټو او د امریکایانو چې سک کال په طالبان سرلنۍ ډېری شدید حمله وکړي. زنه پیغام چې دغه طالبانو ته دوی قومنده ورکوي چې دوی باملې تیږي دي دوی دغه استخبارات چې دومره کوي دي او دوی دلته راغلم دي لپاره د افغانستان کې ترګری لمنځوي شي واغه د مشکل دي چې عملی کوي دوی دغه خنساکي او کدی دی لپاره وی چې د افغان ځواکونو مورال کمزورې کی او د افغان ولس په خپل حکومت باندې بے باور کی هغه به له خبره ده. طالبانو سفکل په ودو کې خپل نهایی قدرت سی وو وسی وو هغه ایتړی ده د افغانستان خپل امنیتی ځواکونو مقابله ورسره کوي.
خو په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان تیرونه په خپل سرګندونو کې دا خبردارای هم ورکړ چې د افغان ځواکونو په ځوابي حمله کې لماتي ورسته طالبان خای په 2015 کال کې یو ځل بیا به تورته هڅه وکړي. جنرال ډنفورد چې د خدمت دوره په افغانستان کې پای ته رسیدلې وای طالبانو د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې لماتي ورسته د خپل ناامیدۍ د جبران لپاره غوښتل ځینې سیمې ونیسي څو لک تر لګه لاروانی په لور ځان ته قناعت ورکړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو که غواړی د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زمنګ ویب پاڼې ته ورشئ. پته ده azadiradio.com azadiradio.org. د ننګرهار روغتي مسولین وایي د دغه ولایت د ملي امنیت پر ریاست د نن سهار ډلیزي حمله لامل شپږ جسدونه او شپږ وشت ټپیان حوزوي روغتون ته انتقال شوي. د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال ازادي رادیو ته وویل چې هغه ټپیان چې ټپونه یې ساتي و بیرته رخصت شول. همدا اوس له ننګرهار څخه د ازادي رادیو خبريال شمعمود شینواره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی چې دغه خبر د دې پیښې نور جزئیات واورو. مهرباني وکړئ شینواره صاحب.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل نن سهار شاوخوا 15 بجې چې یو شمېر وسلوالو د ننګرهار د ملي امنیت په دفتر باندې چې د لیز بدون تر سره په ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو لمخې په مجموع کې دوی وطن او سوال بریګر یاد کړل. دوی وایي چې دا وکي دوه تنه وي د موټر په وسیله باندې چې موټر کې چلدین کې څوک یې زده کړی وو چلدل تر سره کړی دا او پاتې 15 کسان سوال چې دی هغه د نسی ځواکونو په ډز کې وزل شوي دي. په د تلفاتو په اړه ولایتي اداره وایي چې په دغه پیښه کې اووه تنه امنیتي کسان زخمیان شوي دي او څلور تنه نور وژل شوي دي. دغه د ننګرهار د سیاتانی رئیس نجیب کاموال دی وایي چې په مجموع کې دوی ته شپېته تنه زخمیان راوړل شوي دي. په مجموع کې چې دوی کې ملکي او نظامي ټول شامل دي. دوی وایي چې ځینې سرسري ټپیانو چې هغه د لومړنۍ درملنې وروسته ستنه شوي دي ولې اوس حال ورسره درې دېشتنه زخمیان په روغتون کې بستر دي. او درنګه نجیب کمال دا هم وایي چې اوه جسدونه ول شي چې په دې کې یو ماشوم هم شامل دی. دا د ملکی تلفات چې کوم ملکی خلکو ته تلفات او په دې هغه معلومات چې موږ د خپل هغه زخمیان او دوی څخه وکړه د کوم ځای کې چې د ملي امنیت دفتر دی د دې شاوخوا ته کورونه هم دي. دغه چاودنې دومره درنې وي چې د جلال آباد ښار شاوخوا دغه نږدې کورونه دا نیمه ښار دوکانونه پلازې دا ټول ډېر زیاتې ولرځولې. زیاتره کورونه شیشې ماتې شوي دي. دغه شیشو په ماتولو سره هم ځینې کسان زخمیان شوي دي. بیا ځینې داسې مرمۍ چې په کوم کور لګېدلې دي یو شمېر خلک بیا په دغه هوایي مرمیو باندې هم زخمیان شوي دي.
ډیره زیاته مننه اوریدونکو. د ننګرهار روغتي مسولین وایي چې د دغه ولایت د ملي امنیت پر ریاست د ننځار ډلیزي حملې له امله شپږ جسدونه او شپږ ویشت ټپیان حوزوي روغتون ته انتقال شوي. په دې اړه به نور جزئیات په روانو خپرونو کې د اوس به د افغانستان او د نړۍ په اړه مهم خبرونه د خبرونو لنډیز به زموږ له همکار محمد قسیم سلام څخه واورو.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وای ډیر ژر به د جمهور ریاست انتخاباتو د رای د تفتیش او ابطال بهیر بشپړ سي. د دې کمیسیون ویان نن له خبر اعلان سره په خبر کې کته هم د کمیونټي یادونه ونه کړه، خو ویل چې شاید تر راتلونکو پنځو یا شپږو ورځو پورې د انتخاباتو نتیجه څرګنده سي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د دوو غونډو د باطل سوي محلونو په ارتباط د سبسوي شکایتونو په اړه به سبا خپل پریکړه اعلان کړي. په فراه کې د ایران سرحد ته نږدې د وسلوال مخالفینو په یو کمین کې نن سهار یولس کارکوونکي وژل سول او شپږ نور ټپیان دي. د کابل پوهنتون لسګونو محصلینو نن د لوړو زده کړو وزارت د هغې پرېکړې پر ضد مظاهره وکړه چې له مخې یو شمېر محصلین د کابل پوهنتون څخه د ولایتونو پوهنتونونو ته تبدیل سوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر دغه هیواد د لویدیځ وروستي بندیزونه وغندل. متحده ایالاتو پرون د ایران په څه باندې 25 کمپنیو او اشخاصو نوي بندیزونه اعلان کړل. د پاکستان پوز د صدر اعظم نواز شریف غو بیان رد کړ چې وایي حکومت له پوز څخه د هیواد په سیاسي بحران کې د منځګړیتوب غوښتنه نه ده کړې. د امریکا د بارني چارو وزیر جان کيري د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد چې په عراق او سوریه کې پراخ سیمې نیولې ده نړیوال ائتلاف ته جوړېدو غوښتنه کړې. د اروپای ټولنې مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي او د اوکراین د کړکیچ پر سر پر روسي باندې د نورو بندیزونو د لګولو مسله څېړي. او په نیکاراګوا کې هغه یو لس کارکونکي ژغورل سوي چې د سرو زرو په یو کان کې بند پاتې سوي. دغه کارکونکي د نیکاراګوا په شمال کې د الکومال په نامه د سرو زرو په کان کې هغه وخت بند پاتې سول چې په همدې سیمه کې امځکه وشویدله.
اوس به مهم اقتصادي خبرونه له نجيبه زمان څخه واورو.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ وسنۍ وزارت مسؤلین وایي و نوې طرحې جوړ کړي چې د مخې به افغان حکومت د غازو قراردادونه په خپل واکې راولي. د دغه وزارت وایي مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته په بازارونو کې د غازو د بیو د کمولو په هدف یو نوې طرحه جوړ کړې ده چې لدی سره به په راتلونکو کې د غازو قراردادونه د حکومت په انحصار کې وي. په همدې حال خلک په بازارونو کې د غازو د لوړې بیې څخه ټکوي او وایي د کابل شهر په دینو سیمو کې په دوکانونو کې غاز یا بخښنه نشته او یا هم په ډیره لوړه بیه خرڅېږي چې د دې واس نه پرسیږي. د محل د کابل په شمیر سیمو کې یو کیلو غاز حتی په 110 افغانیو خرڅېږي. د شبورغان د افغان غاز تصدی مسؤلین وایي د نوي حکومت په راتلو سره به د غازو د استخراج د درو څاګانو کار په عملی ډول پیل سي. د دغه تصدی رئیس انجنیر محمد صالح فضلی ازادي رادیو ته ویل د دغه درو څاګانو قرارداد له یو ترکی شرکت سره سوي چې مالی لګښت یې شپږ دیرش میلیونه ډالر تر رسیدي. نو موري ویل چې د اسیایي پراختیا بانک لخوا د یو ایس ای ډی په مرسته به دغه پروژه عملی سي.
د دغه څاګانو په فعالیتو سره به په څلورو ساعتونو کې یو اشاریه 2 میلیونه ټن غاز تولید سي او دا غاز 215 میلیارډ برښنا تولیدولای سي چې دا برښنا به په فاریاب، جوزجان، سریپول او بلخ ولایتونو کې مصرف سي.
شغلی فضلی زیاته کړ تر اوسه د دغه پروژې لمړني کارونه پیل سي او د نوي حکومت پر راتلو سره به عملی کار هم پیل سي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو به یو اومنی بوجي پاکستانی اوره 1300 افغاني، یو درنی منی بوجي ورجه 2300 افغاني، یو 50 کیلو بوجي برای 1900 افغانی، 14 لیتر غوړی 1200 افغانی، 1 کیلو اوبلن غاز 90 افغانی، 1 لیتر پټرول تیل 35 افغانی او 1 لیتر ډیزل تیل هم 35 افغانی پلورل کیږي. او نن د کابل بازار کې افغانی د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانی، یو یورو 30 افغانی او یا پولا، یو انګلیسي پاوند 30 افغانی او یا پولا، یو سعودي ریال 15 افغانی 15 پولا، د امارات یو درهم 15 افغانی 30 پولا، زر ایرانی تومان 13 افغانی 40 پولا او زر پاکستانی کلداری 15 افغانی.
دوستانو، ازادي راډیو د افغانستان په سترو ښارونو کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، پارون، اسدآباد، مهترلام، خوست، ګردیز، قلات، لښکرګاه، سرپل او ځینو نورو ښارونو کې د اف ام په 100.15 سپې خپرونې لري. دا راز کولی شي ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 12.90 هم صاف او واضح توګه باندې وایورئ. رزو نورو مطالبو ته د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم تر ډیره د انتخاباتو په اړه خپلې لیکنې او تبصرې کړي چې قسیم سولمل ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ تر ډیره د انتخاباتو پر روان بهیر او له امله د اوښتو اقتصادي ستونزو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. د سرنوشت خیری دولتي ورځپاڼې د یو مطلب عنوان دی: د کاندیدانو ترمنځ اختلاف د اجرایوي رئیس پر واکونو دی. ورځپاڼه په مطلب کې لیکي: د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د اجرایوي مشر د پوست د واکونو پر سر څو ځلې خبرې بې پایلې ختمې شوي. ورځپاڼه په دغه مطلب کې د تحول او تداوم د ټیم په حواله لیکي چې د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف تر ټولو لوی ټکی د عبدالله د وړاندیز دی چې د اجرایوي شورا مشر به د کابینې مشر هم وي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه یو مطلب لیکلی چې پکې راغلي: د اجرایوي مشر د واکونو پر سر د اختلاف د حل لپاره یو ګډه کمیټه جوړیږي. ولسپانه زیاتوي: دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله تیر اونۍ پر همدې موضوع څو ځل خپلو کې خبرې کړې دي. دا مطلب په دوام کې راغلی چې د ډاکټر عبدالله دا وړاندیز چې د اجرایوي شورا مشر دی د کابینې مشر هم وي د ډاکټر اشرف غنی احمدزی له خوا رد شوی دی. ورځپاڼه د ډاکټر عبدالله د وړاندیز په اړه دغه راز د مقابل لوري د یو استازي طاهر زهیر څرګندونې نقلوي چې دغه وړاندیز د اساسي قانون او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په حضور کې د سوي موافقې خلاف بللی دی. سرنوشت ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د انتخاباتي ناندریو له امله په هیواد کې اوښتو اقتصادي زیانونو ته اشاره کوي. ورځپاڼه لیکي چې انتخاباتي لانجې د نفتي توکو پر سوداګرۍ باندې هم منفي اغېز کړی. ورځپاڼه زیاتوي چې د هیواد د شمال زون د نفتي توکو سوداګر وایي چې د انتخاباتو اړوند سیاسي ناندریو او د دولت ناسم چلند په هیواد کې د نفتي توکو سوداګریزې چارې ټکنۍ کړې دي. په مطلب کې د بلخ د سوداګری خونی د مسول آرش یونسی په حواله لیکل شوی چې د انتخاباتي ستونزو ترڅنګ پر دولت هم انتقاد کوي چې په خبره په هیواد کې په خامو او نیمه خامو نفتي توکو د څو تنو تشپنامه سوداګرو په مشوره بندیز ولګاوه. ورځپاڼې په خپل دغه مطلب کې د غزنفر ګروپ سوداګریز کمپنۍ د یو مسول خبرې هم راخیستي چې وایي د انتخاباتو رواني ناندرې باید پای ومومي او دولت د سوداګریزو چارو اړوند د هر چا مشورو ته مثبت ځواب ورنکړي. محور خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د اقتصاد وزیر په حواله لیکلي چې وایي افغانستان به تر راتلونکو لسو کلونو پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي. په مطلب کې لیکل شوی چې د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي دوی د اقتصادي ودې لپاره یو 15 کلن پروګرام لري چې که په خبره عملي سي نو افغانستان به په لسو کلونو کې له اقتصادي اړخه خودکفایي. په مطلب کې دغه راز د ښاغلي ارغندیوال په حواله ویل شوی چې وایي اقتصادي خودکفایي ته د رسیدو لپاره اقتصادي جهاد ته اړتیا ده چې په وینا یې له مخې یو شمېر موانع باید د اقتصادي ودې له مخې لرې سي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي په ښار کې د ګازو له کمښت او لوړې بیې نه شکایت کوي. دوی وایي چې د کابل ښار د ګازو په یو شمېر پلورنځیو کې ګاز نشته او په ځینو کې بیا بیې نږدې دوه برابره شوي. د کابل ښار د دوکانداران بیا هم وایي چې د ګازو د کمښت له امله ګاز په لوړه بیه پلوري. په دې اړه نور جزئیات د مرزي احمد په رپورټ کې اورو.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د ګازو کموالی او لوړې بیې دوی په عادي ژوند کې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي چې د ګازو په یو شمېر دوکانونو کې ګاز نه پیدا کیږي او په ځینو نورو کې حتی په دوه برابره لوړې بیې خرڅیږي. د کابل ښار د اوسیدونکو چې د ګازو د اخیستلو لپاره له کوره راوتلي وو ازادي راډیو ته وویل چې د ښار په دوکانونو کې په بیلابیلو بیو ګاز پلورل کیږي او بیې یو شان نه ده.
زه سلطان حسن د مکران چارې اوسیدونکی مونږ د ګازو مشکلات لرو، خلک ډېر پتنګ دي او مونږ چې ګاز پسې راځو ګاز نه پیدا کیږي. مونږ خدا سه چې ټول کار به د ګاز لاره نه حل کیږي.
زه د کابل اوسیدونکو که زمانم کنش کار مونږ ول چې ګاز واخلو ګاز ته نه پیدا کیږي. مونږ ډېر سخت نه راته په دې حالت باندې چې یو کیلو ګاز پسې مونږ دا تقریبا درې څلورم دکان چې مونږ پکې ګرځو ګاز نه پیدا کیږي.
د دې ترڅنګ په کابل ښار کې ګاز پلورین کې د ګازو د بیې د لوړېدو مسولیت د ګازو پر لوی سوداګرو او وردونکو اچوي چې دوی ته ګاز په لوړه بیه ورکوي. دا غاز پلورونکي له حکومت نه غواړي سو دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي. بلخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې حکومت په دې برخه کې کوم مشخص میکانیزم نه لري. د دې خونی مرسیال خانجان الکوزی اویل چې د غازو قراردادونه یا باید افغان حکومت واخلي او یا هم افغان سوداګرو ته ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له کابل سربیره په ولایتونو کې هم د ګازو بیې لوړې شوي او خلک یې په اړه پرله پسې شکایتونه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې یوه طرحه جوړه کړې سو له مخې د ګازو قراردادونه د افغان حکومت په انحصار کې راولي. د دې وزارت بیاند مسافر قوقندي وایي چې افغان سوداګر د سوداګرۍ وزارت له ټاکل شوې بیې نه په لوړ قیمت ګاز اخلي او همدا لامل دی چې بیې هم نه کنټرولېږي.
موږ ګاز پلورونکو ته د یو کیلو ګازو نرخ 55 افغانۍ ورکړی. دوی ولې ګاز په 80 اویا او حتی 80 افغانیو پورې پلوري؟ د ګازو نرخ نه دی لوړ شوی. دا هغه د ګازو مافیایي کړۍ دي چې غواړي افغان حکومت سبوتاش کړي. په هیڅ ځای کې د ګازو داوطلبي نه ده لوړه شوې. دا هغه یو څو کسان دي چې غواړي عام خلک له ستونزو سره مخامخ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو کیلو اوبلن ګاز تر 110 افغانۍ پورې خرڅېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې له ترکمنستان سره به په نږدې وخت کې د ګازو د واردېدو یو دایمي قرارداد لاسلیک کړي. د دې وزارت په خبره د دې قرارداد له مخې ترکمنستان مکلف دی هر کله چې افغانستان اوبلن ګاز ته ضرورت ولري وری کړي. د اقتصادي چارو پوهان او عام خلک وایي حکومت په ځانګړې توګه سوداګرۍ وزارت دغه موضوع جدي نه تعقیبوي او هر کله یوازې په خلو د ګازو د بایو د ټیټېدو خبره کوي خو په عمل کې هیڅ هم نه وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر و بجو پورې په منځنۍ سپه 12:19 په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې سپو د مخام لوو د سهار تر و بجو پورې بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. بزنس ویک مجلې افغانستان عراق نه دی تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې. بزنس ویک له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وستلو موضوع هم څېړلې. په دې اړه نور جزئیات د رضوان مراد په ریپورت کې اورو او ورپسې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ځانګړي پروګرام هم مهیروي.
په افغانستان کې وروسته یو سیاسي شخړو او د انتخاباتو له امله پیدا شوی جنجال ته په پام سره یو ځل بیا ل امریکا دا غوښتنه زیاته شوې چې له دې هیواد څخه د خپل سرتیرو د وستلو پر پلان ل سره غور وکړي. بزنس ویک مجلې کې د متحده ایالاتو د اعلان چې د 2014 کال په پای کې بټول سرتیری له افغانستان څخه وباسي لمسون کې بڼه درلوده. دا مطلب لیکونکي وايي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمول چې په 2009 کال کې پیل شو له وی خو وسلوالو ته دروازې پرانستې او بل لور ته د عراق حالات هم ګډوډ کړل. مجلې کې دا هیڅوک نشي ردولای چې د انتخاباتي لانجې له امله افغانستان دا مهال د کورنۍ جګړې او سیاسي انتقال ترمنځ ولاړ دی، خو افغانستان له هغو چیلنجونو سره مخ نه دی کوم چې په عراق کې د روان بحران سبب شوی دی. بزنس ویک زیاتوي په افغانستان کې د سنی او شیعه ترمنځ جګړه نشته او نه هم د عراق په شان د تیلو سترې زیرمې لري چې شخړې وپاروي. مجلې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته اشاره کړې او لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدل باید پر دې اساس نه وي چې دا ځواکونه د افغانستان په دې هیواد کې د دیموکراسي لپاره څه کوي. د مقالې د لیکونکي په وینا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ساتل باید دې پورې اړه ولري چې تر څومره حد یې له دې هیواد څخه امریکا او متحدانو ته د مستقیم ګواښ مخه نیولې ده. بزنس ویک وړاندې لیکلي تر اوسه داسې معلومیږي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه دي، خو کچیرته دا برعکس شي، طالبان پیاوړی شي او بهرنی وسلوالو افغانستان ته مخه کړه، نو په هغه صورت کې باید امریکا او متحدانه پر خپل پلان له سره غور وکړي. دا بزنس ویک د لیکنې لمخې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وستل باید شرایطو ته په پام سره وي، نه د عراق د وضعیت پر اساس.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفاق.
همزولو السلام علیکم. عسکر یا امنیتی کس چې کله د ځینو کسانو تلاشي اخلي بد اور باندې لګي، په تاسې څنګه؟ یا مکله په کوم ملګری یا انډیوال بد لګېدلې، فکر نه کوي چې تلاشي کول په خپله د خلکو په ګټه یو کار دی؟ ملګرو، د دې تاندې څانګې لومړی موضوع مو همدا ده. ورپسې په دې غږیږو، ځینې هغه ځوانان چې کور ته ډېرې پیسې راوړي، یعنی ګټه وټه ډېره کوي، ولې کورنۍ نسبت هغو ته چې کمې ګټې احترام ډېر کوي او هغه د چا خبره نازونه وړي؟ پخپلا داسې ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ همزولو ملتیا مې وکړې چې ترې خبر شي. زه نورګل شفق. دوستانو، متل دی وایي چې غل نه له پاچا هم مډاریگا، بل دی وایي چې دغله په ګیره کې خلې وي. خو دا ځینې چې غل نه دي، نو ولې له دې ډاریږي چې په ګیره کې خلې پیدا نشي؟ ملګرو، د کابل ښار د دریم مکریان یو دکاندار حفیظ د ځینو ملګرو خبر یادوي چې وایي دا د دوو روپیو سړی به اوس ماته لاشي کوي.
چې ډېر شوي دي هلکانې ناست دي چېر راګله چې تو تلاشي مې کنه دو روپره آدم است د چند جو مهم باسه کردیم و بیا درک زمونږ امنیت دپاره ولاړ دی که زه اوس ما سره زه سنه یي هغه ماته تلاشي وایي زه ورته ولې نه وروره واخله.
دوستانو، ایوب زدران د یو مارکیټ په خوله کې دوکان لري. دی وایي چې د اختر په شپو ورځو کې بیروبار ډېر و، خو ځینو امنیتي کسان پوزې ته راوستي وو او چا همکاري نه ورسره کوله.
د اختر په شپو ورځو کې زغ ډېر خلک راتلل، تر وی بشپې پر مارکیټ خلاص و، نو زیاتره خلک جدي برخورد کوله. دلته کوماندو ولاړو، نو راوردي ملي ولاړو، امنیت ولاړو، تامین د امنیت لپاره درې ورځې څلور ورځې اختر ښه تېر ټول ملت د افغانستان پولیس برتر سور د قانون باید تطبیق شي. هر لحظه دی په خپل مرګ په خطر کې دی، مرګ په خطر کې مونږ دی پاره ولاړ دی.
ستا میړه نتا سلام دے په هر زړه کې دې مقام دے ته ګټون کې دې دی خاوري ته ساتون کې.
محمد افضل په کابل کې ټیکسی چلوي. ملګرو، دی په خزړه تلاشي ورکوي خو وایي چې په ځینو بد لګي. همیرا له کندهار کابل ته راغلې وه. هغه وایي چې که د تلاشي کوونکو چلند ښه وي نو په هیچا هم تلاشي بد نه لګي.
بله، تلاشي هر کله موږ موټر تلاشي کیږي، پلان تلاشي کیږو، موږ خوښ یو. داسې وختونه ځینې راځي چې په چا بد لګيږي، زوراور وي او که کمزور وي. د پولیس، د ترافیک او د ملت د بیرغ احترام کی.
ما سر از ما خپل خاله او فرغو بعد ولګی دلسه نو سه تلاشی کوله چې موږ کابل ته راتلو فلاري ولا تلاشی می واخته لانه ورته ویل ول یعنی موږ نه خوشیږي چې موږ تلاشی سره واخی مګم دا خو لازمی نه نه افغانستان کې ستین فجارو نه کیږي. ځینې شذنی کې سمي د سم یو فسامه تلاشی واخی نو اچھا بد نه راځي، بد ډیر خلګی داسې چې ډیر په بدمخی سره تلاشی واخی په دار چا بد راځي.
حمزول محمد یونس لا پینزو کلونو راهي سی د کابل په نهم حوزه کې اسکر دی او خیر الله د یو تجارتی مارکیټ ګارد یا ساتون کې دی. د دوی ګلی به هم واورو ځکه ځای خو هماغه سوځي چې اور پرې بلیږي کنه.
دا خو ډیر ډار دی چې مثال مونږ خلک تلاشي کوو، څه خبره ده؟ پس دلیل تلاشي کې څه مشکل ده؟ چې شې دې لري په کومه بدکاری دي لیدلې؟ مونږ پس شې دې لیدلې مونږ زور وای دغه وای او مونږ طرف نه قانوني امر ده. مثال دا تور شو والا ماوینان دي امر مونږ باندې کوي. مثال مشکل ده، همکاري څوک نه کوي پولیس سره. څو وخت مخکې شم دي چرای باندې ولاړم نو موټر دغه بلا سم راغ او دغه ودرو د سړک پر سر باندې نو ډیر موټر راډونه شروع کړل نو دوار له موټر لاره کتو کوا نو هغه سارنوالو نو هغه ماته کندل مګل ناموس کندل راته وکړ ما خپل تیر راوړو مونږ پولیس یو مونږ خدمتګار دي د وطن لپاره خدمت کوو نو مونږ چې مثال دي تاسو شی هم دي ګټه د پاره ویو
یو ورځ داسې وشو چې دلته یو نپارو ماته لشي کوو دوه ویل چې پکات زما پتن دی ته انتحاري لیکلې ما ورته چې اور راز مونږ وظیفه ده نو بس په هغه ډیره بده ولګیده بیا ما خیرم تلاشی کوم ورته چې مونږ وظیفه ده دلته ځنې سلا ولا راځي هغه سره هم داسې شوی چې ډیره لنجې مو سره کړې دي
ستا میړان ته سلام دې پر لکه دې مقام دې تګتن کې دې دې خارې تو ساتن کې دې دې خارې مده خوب نه دې آرام دې
ملګرو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي استاد ودیر ساپی وایي چې د هیواد فعلی شرایطو ته په کتو سره باید هر څوک تلاشي یو ضرورت او وجبه وګڼي. ښاغلی ساپی وایي
تلاشي خو دا وضع د زموږ ځوانان د وطن د فعلی باید دوی په ذهن کې ولري. دوی باید وپوهېږي چې موږ کوم حالت کې زموږ هیواد قرار لري، آیا امنیت دی، آیا دښمنان پکې راننوتلي دي، آیا هره ورځ دا پېښې پلې ده، انفجارات ده، حملې ده، خلکو وژنې دي، نه ویني دي ویني اوري خبرې نو په دې لحاظ باندې تلاشي ضرور ده، خصوصا مخصوصو او مهمو دولتي دفاترو ته او نورو ځایو کې چې دوی موظف کسانو ته ولاړ دي تلاشي دپاره.
استاد ساپی له امنیتي کارکوونکو هم غواړي دوستانو چې له خلکو سره د ښه چلند کوي او څوک دې تحقیروي نه. دی له دولتي لوړ پوړو چارواکیو هم غواړي چې قانون ته د احترام کوي، ځکه چې د دوی بې احترامي یا له قانونه ځان لوړ ګڼل خلکو ته منفي پیغام رسوي.
عسکر هم باید په دې پوه شي، عسکر هم دلته تعلیمتنامې لري، اخلاقیات د خپلې وظیفې دوی لولي. دوی هم باید د مراجعینو د خلکو سره داسې رویه ونه کړي چې هغوی لکه وترهیي یا فکر وکړي چې توهین یې ورته کړی، تحقیر یې ورته کړی. نه، د یو وطندار د یو طبیعي په حیث باندې چې قانون اساسي ورته حق ورکړی، ده ته هم حق ورکړی چې امنیت تامین کړي. دای باید په ډېر نرمو ښو الفاظو وپوهوي چې هغه حاضر شي دې ته چې تلاشي ورکړي او دواړه به یو بل نه تشکر وکړي او ژبه که څه پکې نه وي. لوړ پوړي چارواکي چې دي هغوی ځان ته یو څه امتیازات او حقوق لري، دې کې شک نشته ده. اما هغه امتیازات او حقوق داسې نه دي چې هغوی هم قانون مراعت نه کړي. قانون خو یې ټولو دپاره دی، که لویي که وړوکی، عامو خلکو ته صدمه رسېږي، غلط پیغام رسېږي. هغوی وایي چې څوک چې زورور دي هغوی قانون نه مراتوي، څه ورته نه ویل کېږي. او موږ که یو اشتباه وکړو موږ ته سخته جزا راکړو.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوریدا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدل شي. www.azadiradio.com
لړکی صدو منی ختمه شوم کر شو جانا زمد ډيري غریبای ناچ خبر شو جانا.
ملګرو ګیلې ډېری دي، خو څه وایي چې ګیله له خپلو کیږي. کچېرې په یوه کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ له ځینو کسانو سره توپیري چلند کیږي نو مخ پسې اوړي او زړونه بدیږي. مقصد مې هغه ځوانان دي هم زولو چې کور ته ګټه وټه وروړي، خواري مزدوري کوي یا کوم ځای ښه وظیفه لري او د کور خرڅ خوراک پوره کوي. وارث بریمان د همداسې یوې کورنۍ د یوه کشر زوی کیسه راته کوي چې تر خپل مشر ورور یې ډېر قدر کېده او خبرې ځای نیوه، خو د مشر ورور یې نو بیا په ایرو کې هم خاپ نه پاتې کېده. ولې؟ بریمن وای
دا کوم ورور چې کار کوي د دغه ورور نه چې بیکاره ده، کوچنی هم د وړوکی ده، خو څومره قدر چې دغه وړکی ورور لري دا مشر ورور نه لري. اته داسې راغلي دي چې د غټ ورور ته لقبونه ورکړل شوي دي، کنه بیکاره، خېټوار، تیار خور. ډیر خلک راته معلوم دي چې دا خبره ډیره پکې آمده.
دوستانو فدا محمد باران د یوې بلې کورنۍ جالبه کیسه راوروي. خدای وایي چې باید یو انسان مانوي ارزښت ته قائل شو نه مادي ته.
مونږ یو کلیوال وی یو وخت کې جلال آباد تللی وم. مونږ په پکتیا کې اوسېږو. درې میاشتې مسافري کړې وه، شپږ سوه کلدارې مې هغه وخت کې ګټلې وای. ډېر شی کور ته چې راغلم اول یې راته لیدل، خو ستړي مشې نه مخکې وای پیسې میسې وای شپږ سوه روپۍ مې راوړې. وای د کورنۍ مې ډېره خوشحاله شوه، چل پلاني شپږ سوه کلدارې بچت کړی. وای مور او پلار مې راوغوښتلم کور کې، تر مشرانو ورونو برې زګ ځان سره کېنولم. عملته ناست وو، وای سبا د سل روپۍ روپے مصرف شوی 1500 پات شو خزم پرونی ورځی قدر مینه او پاتی لګ چا تر عالم کور کی یو څو ورځی چواتی پیسې په ختمې دوش وی دی کوټی کو سر تر رسیدلې و مې زو یا کای واړی چې په کور کې بیا هم قدر زیات شي کوټی بر سر تر ورسیږي نو جلال آباد ته یو منډه بلم پکا ځوانان ډیر مې څه کوي داسې کړنی منوي ارزښت دی کایل شي
شرمیگی بیا بن رازما بیا بن رازما خیر دے چت پی خفکی گی بیا بن رازما
سلام د سپارو دے مخ د میړو دے دا متل لیکوال او د ټولنیزو چارو شنون کی عاشق الله یعقوب راته وکړ. دی وایي په ځینو کورنیو کې د دغه ځوان ارزښت ځکه ډیر وی چې دی د ټولو ضرورتونه پوره کوي.
د مادي نړۍ برخلیک مادیات ټاکي لبد امر غدا غوصول نه تنا دلته بلکې په ډیرو ټولنو نورو کې هم واکمن دي. زوړ متل د موږ تاسو وایي چې سلام د سپرو ده مخ د میړو ده. د سپرو په دې معنی چې څو سپوري ته به د هغه مادي وضعیت هغه شرایط زندگی شرایط بهتر دی نسبت به تاسو هغه پلی روان ده او دا مخدمی وړو په دې معنا چې نه څوک څه زور لري دی غو خلکو خبره خلک اوري کنه دا په معنی خبره ده. په یو کورنۍ کې رښتیا هم هغه څوک چې ډیره ګټه وټه کوي دی هغه خبره اوریدل کیږي دی هغه خبر منل کیږي ځکه هغه اړتیاوې پوره کوي.
ځینې پلرونه یا مشران غواړي چې زامن یې په یو کور کې سره ووسی چې دا په خپل بیا د ورونو ترمنځ ورته ټولنیزې ستونزې را پیدا کوي او ورونه له یو بل سره حسادت اخلي. همزولو داسې څه عاشق الله یعقوب وایي
یو ورور ته زمینه مساعده سره په مؤسسه کې کار کوي په ډالرو معاش اخلي هغه بل غریب ډرایور سواغه کم معاش لري خو پلار په دې ټینګار کوي سره لدې چې دوی د اولادونو خاوندان چې دوی د پیو کور کې سره اوسي. دا یو حالت هم چې دوی د مجبوریت د مخې د یو کور کې سره اوسي د دوی ترمنځ هم ستونزې پیدا کوي. هغه چې ډېر ګټه کوي هغه ښځه د هغه اولادونه ځانونه معتبر شمېري د هغه بل په پرتله چې هغه بیا ګټه کمه کوي چې دا په خپله هغه ته هم ځورونکی ده. د دې نه دواړه خواوې کړېږي هغه چې لږ ګټه کوي هغه هم دې نه کړېږي چې ګوره زه د ورور لاس ته ګورم. هغه چې ډېر ګټه کوي هغه وایي ګوره د ما ګټه د هغه له ده سره شریکه سوله د ما ځې ګټه مو دوی څټي هغه په معنی خبره. زه فکر کوم چې پلرونه دې په دې ډېر ټینګار نه کوي.
ملګرو څه وایي چې خلک به هر څه وایي د کورنۍ غړي خو به توپیري چلند کوي خو په خپله هغه ځوان ته څه کول پکار دي. ښاغلی یعقوب وایي
ده ته پکار دا ده چې خیر کېدی شي دغه ورور تر ابده د دې محتاج نه دی دغه خپل برلاسي په دې خپل ورور باندې دا سینه غني چې دا هغه د زورونی د هغه د آزار او د هغه د خوابدی او بل اخر د هغه د کینی سبب شي په دغه مادي دغه باندې اته ورونه یو بل سر وزن دی. د ځان سره دا فکر وکي هغه ورور چې لده کمه ګټه کوي خای د سی وخت به چې د ته په دغه فراغت زمينه همغه مسايده کړی همغه به برابر کړی چې د دې زده کړی وکي او هغه د کور خواري وکي نو خدا د چې د دې غړم فکر وکي دلته د ورور قلبي وکي خیر د غورور هغه زمتونه دي هم په پام کې ونی سي او بل هغه ورور چې لږه ټکی هغه هم په کار نه د خپل ورور سره بد نیتی وکي ځکه د دې ځکه په مخ باندې نور ډیر خلک د ډیر ګټه وکي خود د په غو نیت نه په خپل ورور به نیت باید نو لاغه هم دا او قختنه ده چې هغه د خپل ورور باندې نیت نه بدی. ملګرو ژوند او پیسې بتل نوی او ژوندون هم یو څو ورځې دی باید په ژوند یو بل د زړه غواورو کنه نو بیا به لاسونه سره مروړو. د دې ونې تاندې څنګه همزولو هم دومره واده خبرونه هر شنبه او تکراری دوشنبه خبريږي. کچیر غواړې موږ ته برېښنالیک راولېګې نو پته ده shafaqn@rferl.org. د خدای په امان.
Yo soy de
خلکو ی خلکو 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 کولو خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سر پنک روزو اے دے ناویش بھی مڑو ون خکو لائے دے جن 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 خکو لائے دے جن 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 خکو لائے دے لکه غنمو کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سره راتا و منډا لکه غاڼې سره راتا و منډا لکه نو وینرانه و نشيره